ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، د بلخ د شاهین قلوردو د حملې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه د راپورونو تر څنګ 19 پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. افغان دولت وایي په بلخ کې با د وروستۍ حملې په اړه یې سیرړنې پیل کړې دي، او د ایران حکومت وایي امریکایي ولسمشر له دې هیواد سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ولسمشر سرفرست ویان شاه حسین مرتضوی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې ملي ماتم په بلخ کې د ملي اردو پر 209 شاهین قل اردو د وروستۍ حمله قربانیانو ته د درنوي لمخې اعلان شوی دی. شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل د شنبه په ماخام ولسمشر حکم وکړ چې د جمعې د ورځې د پیښې د شهیدانو درنوي لپاره به د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه چې ولسمشر غنی پرون په بلخ کې د پیښې یو شمېر زخمیانو سره وکتل او د دې حملې د سرنګوالي په اړه د جدي څېړنو امر وکړ. د ملي اردو پر 209 قل اردو د جمعې د ورځې د حملې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیسته دی. د ملي دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې د ملي اردو سل تنه سرتیري وژل شوي او زخمیان شوي دي، خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس ویلي چې د دې برید له امله یو سل څلوېښت تنه وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې افغان حکومت په بلخ کې د دې وروستۍ حملې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د دې لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال لوی درستیز او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال په بلخ کې دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی بیگا په ویډیو کانفرنس کې د ملي دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو، د ملي امنیت له عمومي مشر، د ټولو ولایتونو له والیانو، د قل اردوګانو له مشرانو، امنیه قومندانانو، د ولایتي شوراګانو له مشرانو او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. ښاغلی غنی ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ډول بدل شوی او دا هیواد له نړیوالو تروریستي ډلو سره د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه د خپل پوځ یو عسکر ته چې په افغانستان کې زخمی شوی د پرپل هارت یا ارغوانی زړه مډال ورکړ. ولسمشر ترامپ به د امریکا د پوځ د اعلی قومندان د مشر په توګه د هغه هیواد یو شمېر پوځیانو ته چې د خدمت پر مهال زخمیان شوي د ستاینې مډالونه ورکړي. ولسمشر ترامپ پرون په والټریډ پوځي روغتون کې له زخمی عسکر سره په لنډه کتنه کې ویل هغه غوښتل چې په خپل لاس مډال ورکړي. د امریکایي عسکر د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې چې دغه هیواد تر ټولو اوږده جګړه روانه ده زخمی شوی او پخې پرې شوی و. ډونالد ترامپ او د هغه میرمنې پرون له یو شمېر نورو هغو پوځیانو سره هم وکتل چې د والټریډ په پوځي روغتون کې بستر دي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د پرپل هارت یا ارغوانی زړه مډال هغو عسکرو ته ورکوي چې د جګړې په ډګر کې زخمیان شوي وي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو د دې کار اجازه به ورنکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې د شنبې په ورځ خپور شو ویلي چې هیواد به دا موضوع د اپریل پر 15مه یعنې د سې شنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا چې د 2015 په جولای کې لاسلیک شوه خبرې وشي. د ارمنستان چارواکي وایي چې یو روسي عسکر د هغه هیواد په شمال خار ګیومري کې د پچاړه وهل شوی او وژل شوی دی. روسیا د ارمنستان په دې خار کې پر پوځي مرکز لري چې د ریپورټونو پر اساس نږدې 3000 عسکر پکې میشتي. پولیس ویلي چې د دې 20 کلن عسکر مړی پرون شنبه یو دکان ته نږدې وموندل شو او د چړې نه قانون یې پر بدن لګي لیدل کیږي. د ارمنستان لوی سرنوالی ویلي چې د قتل په تور یو سړی نیولې دی. د مشکوک سړی نوم نه دی خودل شوی، خو په ارمنستان کې د سیړونو فدرالي ادارې وایي چې په ابتدایي پوښتنو کې ورته څرګنده شوی چې تورن کس عصبي او ناروغ دی. سعودی عربستان په واشنگتن کې خپل سفیر بدل کړ. د سعودی عربستان د پاچا زوی د امریکا لپاره د سعودي نوې سفیر نومول شوی دی. د سعودی عربستان رسمي خبری اژانس پرون وویل شاهزاده خالد بن سلیمان بن عبدالعزیز په امریکا کې چې د سعودی عربستان کلیدي متحد هیواد دی نوې سفیر نومول شوی دی. نوموړی د اوسنی سفیر شاهزاده عبدالله بن فیصل ځای نیسي. نوی سفیر د F-15 جنگی الوتکو پیلوټ دی او په دې برخه کې زکړی په امریکا کې کړی او په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوال سختدریزي ډلې پر ضد هوایي حمله هم کړې دي. سعودي عربستان همدارس اعلان وکړ چې د پاچا بلزوی شاهزاده عبدالعزیز بن سلیمان د انرژي په چارو کې د دولت وزیر ګمارل شوی دی. او د جرمني یو جګپوړي محافظه کار سیاستوال له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې له ترکیې سره د دې اتحادیې د غړیتوب په اړه خبرې پای ته ورسوي. نوربرت رویت ګین دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په وروستۍ ټولپوښتنه کې زیات واک ورکړی شو. رویت ګین په یو مرکه کې چې نن یکشنبه خپره شوه وویل که اروپایي اتحادیې د ترکیې له ټولپوښتنې وروسته چې د ده په وینا د ډیموکراسۍ خلاف پرېکړه او اقدام ونه کړي د دې اتحادیې اعتبار به زیانمن شي. رویدګن د صدر اعظم انګیلا میرکل د مسیحي دیموکرات یا کرسچن دیموکرات ګوند غړي او د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی. د خبرونو پای.
سات لاس په جاو شپږ دقیقې دی. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12.5 دی او اف ام 100.5 صفه اوري. په همدغه صفو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د رواني خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان د دولت جګپوري چارواکي په بلخ کې پر شاهین قلعه اردو د حمله په اړه څېړنې کوي. د دې حمله د تلفاتو شمیر لا هم څرګند نه دی.
یو نیم سل مسلمانان له منځه وړي. په جمعې مبارکه ورځ ما چې دې کار څېړنه باید وکړي. سسو کو چارا واسو چیرته راغلی و.
د اوبو او انرژي وزیر وایي د کمال خان بند امنیت لپاره تدابیر غوره شوې دي. له میوان قلعه اردو څخه 1015 سرتیری فارغ شول.
محترم ډګر جنرال زاده محمد زاده د خپل کلګنی د خپل لپاره چمتو یم.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت د خپل سفر چې پرون دغه ولایت ته وکړ ل البته له سفر وروسته نن ورځ په افغانستان کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست جګپوري چارواکي مزار شریف ته تللي چې د ملي اردو په 209 شاهین قل اردو د وروستي حمله په اړه څېړنې وکړي. د دفاع وزارت وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی، خو د څېړنو له بشپړېدو وروسته به د تلفاتو دقیق شمیر اعلان کړي. له بلخ څخه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاهر راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ مزار شریف ته خپل سفر په ترڅ کې پر 209 شاهین قل اردو د حمله د غچخستو په مقصد ویلي چې شمازون کې د افغان پوځیان د وسلوالو توریستانو پر وړاندې خپل حملو او عملیاتو ته زور ورکړي. د 209 شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشیدی عزیز راډیو ته په خبرو کې ویلي چې ولسمشر غنی بلخ ولایت د تیر ورځ د سفر په ترڅ کې د دفاع وزارت او د 209 شاهین قل اردو د چارواکو ګډناسته جوړه کړه او افغان ځواکونو ته یې وظیفه وسپارله چې به له هیڅ قید او شرط څخه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خپل حملو ته قوت ورکړي. جمشیدی وویل
موت جدی و عملی رو ایجاد دیگرم که عملیاتو ایرکی رو ایجاد دیگرم
د 209 هم شاین قرودو دی ول ور پوری چارواکی په قول چې وینه وختل نوم یو واخصل شي تر دمه د وړ میورزه بریټ پترس کې چې د 209 هم شاین قرودو جمعات یې هدف وګرځاو یو سل اته دشتنه وژل شوې دي او شپږ شپته تنور ټپیان دي سرچینه وایي د یاد بریټ پترس کې اکثرا د تعلیمي کنډک سرتیری وژل شوې دي او دا چې ګڼ شمېر د دریو انتحاري حملو په پایلو کې وژل شوي د هغوی د ډېریو د هویت تشخیص ستونزمن دی. د قلوردو په روغتون کې معذفو ډاکترانو ازي رډو ته ویلي چې په وژل شوي او یا هم ټپیانو کې هیڅوک له بلخ ولایت څخه نه دي او د مړیو اکثریت شمېر د ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکي برابروي. د شاین قلوردو رئیس سرکن عبدالرؤف محتاج وایي چې پر قلوردو د بریدګرو شمېر لس تنه و چې درې تنو یې ځانوژنه وکړه او اووه تنه نور په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. ذبیح الله د 209 شاین قلوردو سرتیری دی چې پر دې قلوردو د تروریستانو په برید کې سخت ټپي شوی او د بلخ پوځوي روغتون کې تر درملل لاندې دی. دای له چارواکو غواړي چې د یادې حملې اصلي عاملین وپیژني او مجازات یې کړي. هغه په دې اړه ازي راډیو ته داسې وویل:
یار ټول تا ملته مې یو نیم سل شهیدان کړي فارون دې ظالمانو یو نیم سل مسلمانان له منځه وړي چې جمعې مبارک ورځ وه چې دې کار څېړنه باید وکړي څه څوک چا راوستل چېرته راغلي ول په چا راوستل دغه نای بندي کې ونه ښایي ګیټاره کې وزړی
دا لومړی ځل نه دی چې له پوځي جامو څخه په استفادې تورستان په بلخ ولایت کې پر یوه دولتي او نظامي مرکز باندې حمله کوي. تر دې دمخه هم په بلخ ولایت کې د دولت مخالف وسلوالو د نظامي جامو څخه پر استفادې د بلخ پر استناف سارنولی او پر امنی قمندانۍ دا ډول حمله کړې دي. مجیب رحمان حبیب صاحب، حضرتي رادیو، مزار شریف.
له مزار شریف څخه د مجیب رحمان حبیب زیر علي جلای راپور. حبیب زای همدا شیبه د تلیفون لاره له مزار شریف څخه را سره ده. حبیب زای سپ تاسو په راپور کې ویلی ول چې جکپوره هیئت په مزار شریف کې دی چې د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. تر اوسه پورې د دوی د تحقیقاتو جزئیات څرګند شوي دي؟
سروان صاحب چې ستاسو په راپور کې ور ودل خو تر دمه چې ما هم د پروتو د چارواکو سره په بلخ ولایت کې خبرې درلودې څو شوې دي مخه د بلخ ولایت کې د 209 هم شاین پروتو د مطبوعاتي څانګې مشر عبدالقهار آرام صاحب په خبرو کې وایي چې د دفاع وزارت لوی درستیز په بلخ ولایت کې حضور لري او د یادې پیښې د څرنګوالي په اړه د مختلفو امنیتي چارواکو سره یې د کتنې کړي ترسره کړي دي او لا هم د 209 هم شاین پروتو کې لري او د تخنانو د وزیر د چډلو وروسته د یو غونډه ترسره کوي. په دې غونډه کې به هغه ټول اپراسیونی یا همکشفي راپورونه چې د دوی ترلاسه کړي دي د بشری کېږي او دا هم وایي شوی ده که د هڅه دا ده چې د کوم کسان چې د نننه له قرودو څخه له دوی سره همکاري کړي د کسان وپېژندل شي او مجازات شي. د دې تر څنګ د بلخ والي عطا محمد نور هم دا حمله تخفیف کړې ده او د دولت مخالف وسلوالو ته یختار ورکړی چې د دو حمله غچ به اخلي او ډېر ژر به په بلخ ولایت د بلخ ولایت په سرحدي سیمو کې پوځي عملیات پیلوي. تر دې دمخه په راپور کې هم وویل شوه چې ولسمشر هم ټولو پوځیانو ته په شمال او شمال ختیځون کې حمله کړی چې چیرې دوی له مخالف وسلوالو سره مخ کېږي باید وځپل شي.
ډېر زیاته مننه په بلخ ولایت کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی. په مزار شریف کې د ملي اردو په 209 شاهین قلو اردو د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د سیاسي چارو څارونکی شفیق همدم په دې اړه په مرکه کې البته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې په خپلو جنګي تاکتیکونو کې بدلون راوستی دی. همدم دا خبره له فرشته جلال زی سره په دې مرکه کې وکړه.
د طالبان په تکتیکونو کې او همدارس د دوی په ستراتیژیانو کې یو شان بدلون په سترګو کېږي. په دې معنی چې په خوا به طالبانو ډیر صاف ټارګټ ته مخه کوله اوس هغه ځایونه چې هلته وسلوال ځواکونه دي هغه ځایونه چې ډیر خوندي دي په هغه ځایونو باندې دي بریدونه کوي. لسم ملي امنیت ریاست برید نه شروع چې هغه ډیر یو محفوظ ځای ده بیا پارلمان بیا دغه نورسته 400 بستر او اوس هم دغه قلوردو دا په دې معنی نه ده چې نه یوازې دا چې طالبان په دې تیرو سو میاشتو کې یا په تیرو سو کلونو کې غښتلي شوي دي، بلکې د دوی هغه لاسرسي، د دوی هغه امکانات هم ښایي چې دوی هغه پخواني طالبان نه دي چې یوازې په ځانمرګي بریدونو باندې اکتفا. ډېر په څرګنده توګه معلومیږي چې پردي لاسونه په ډېره لویه کچه ده. دغه پردي لاسونه دننه په حکومت کې هم نفوذ کړی او طالبان هم حمایه کوي.
همدم صاحب، تاسو په افغانستان کې د نړیوالو قواوو سره کار کړی، افغانستان سره خو ټول غرب د افغانستان له حکومت سره ولاړ دی، نو د افغانستان حکومت څنګه نسی کولای چې داسې موقع پریږدي چې په دغه مرستره کچه حمله ور باندې وسی؟
په تاسف سره چې دننه حکومت کې هم بیکفایتي موجود ده، بل خصوص افغان امنیتي ځواکونو پر رهبری کې وزارت داخله، وزارت دفاع او ریاست امنیت ملي کې.
کولای تاسو خود ناټو او د امریکایي ځواکونو سره شو بلدي است؟ فکر کوي دوی د دې ظرفیت نه لري چې د دې کار مخنیوي وکړي؟
اول نه، دوی د دې ظرفیت لري، خو تر څنګ افغانستان هم یو مستقل هواد ده. ناټو په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت په غاړه لري. همدارس امریکا هم په افغانستان کې د دهشتګرۍ ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو روزنه تر مسؤلیت په غاړه لري. دوی تر اوسه پورې داسې کوم مسؤلیت او صلاحیت نه لري چې د افغانستان د تمامیت ارزی نه دفاع وکړي. دا د افغان امنیتي ځواکونو افغانانو مسؤلیت ده چې خپل د خاورې نه او خپل د تمامیت ارزی نه دفاع وکړي. که چیرې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې نه مرسته وغواړي، بدون شک چې ناتو او امریکا په دې برخه کې هم نه افغان حکومت سره به مرسته وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو پر دغه نوی تاکتیک چې تاسو وایاست د داعش د تاکتیک څومره اغیز تاسو ګورئ؟
البته سره لده چې ځینې خلک د داعش او د طالب ترمنځ تفکیک کوي، خو زه طالب او داعش د یو څه کې دوه مخونه بولم. دوی په خپلو منځونو کې ښه همغږي لري، ښه همکاري او د یو بل ملاتړ لري، او حتی د یو بل هغه تکتیکونه او ستراتیژیانې هم ډېر ښه پلي کوي. تاسو ښه اشاره وکړه چې که چیرې موږ تاسو موصول عراق، حتی سوریه او نور ځایونو ته وګورو، هلته هم ځکه چې داعش خپل محبوبیت له لاسه ورکه، اصلي لامل همدا و چې هلته د مکي خلکو مرګ ژوبله ډېره شوی وه. نو دا یو البته داسې یو ستراتیژي د طالبانو هم داعش دواړه په افغانستان کې غواړي پلي کړي، او یو د بهترینو ستراتیژیانو نه د دغسې کارونو لپاره دا ده چې امنیتي او دفاعي مراکز دي تر بریدونه لاندې ونیسي، تر څو د خلکو او د امنیتي ځواکونو روحیه ضعیفه شي، او دوی ته تضمینه دده مسایل چې دوی خپل هغه سلطه او خپل هغه نفوذ ساحه نورم پراخه کړي.
د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم مو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي اوس هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ نننۍ ټولو رسپانو د شاهین قلیوردو د پیخي د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصری کړې دي. اصلاح رسپانې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف خانی په شاهین قلیوردو باندې د حمله د هر اړخیزي څېړنې امر کړی. د همدې رسپانې د سرمقاله عنوان دی، لیو غاره په بیا بیا چچل کېدل. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، تر اوسه خلکو د سردار محمد داود خان د روغتون پیښنه و هېره کړې چې په شاهین 209 قلیوردو باندې خونړۍ مرګونه حمله وسوه. لیکوال ټینګار کوي چې دا مسله باید روښانه سي چې ولې افغانستان په بیا بیا لیو غاره چچل کیږي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، له کشفي او استخباراتي مسؤلینو څخه په شاهین قلیوردو باندې د حملې په اړه باید جدي پلټنې وسي. په سرمقاله کې یادونه سوې، د پیښې نویت او تلفاتو ته په کتو داسې ښکاري چې دا حمله به د سیمې د استخباراتو له لورې پلان سوې وي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، بیا وحشت، بیا پلټنې او کمیسیونونه. په سرمقاله کې راغلي، امریکا دې یا په جګړه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، او یا دې پر پاکستان فشار راوړي، او یا دې هم د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال په باور، له دې پرته د افغانستان او امریکا اړیکې نه یوازې دا چې ګټه نه لري، بلکې افغانان به د دغه ډول وحشتونو او جنایتونو شاهدان وي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د شاهین قلي اردو د وژل سوي سرتیرو د تابوتونو عکس خپور کړی او پرې لیکلی دی. د شاهین قلي اردو سره جمعه او د وژل سوي په شمیر کې د حکومت ناتواني. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي هغه کسان چې شکمن وي او یا د ملي اردو کارت ونه لري قلي اردو ته ننوتل ستونزمن کار دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي اوس پوښتنه دلته ده چې حمله کوونکي څه ډول وتوانېدل چې قلي اردو ته ننوځي. په سر مقاله کې د غیر رسمي چینو په حواله ویل سوي چې د قلي اردو ځینو سرتیرو له حمله کوونکو سره په ننوتلو کې مرسته کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکلي دغه پیښه هر اړخیزې ارزونې ته اړتیا لري. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي په بلخ کې پر شاهین قلي اردو د وژل سوي سرتیرو ته د درناوي لپاره نن ملي ماتم اعلان سوی او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي په شاهین قلي اردو باندې خونړۍ حمله په ملي شورا کې د بلخ ولایت د استازو او د عالمانو د شورا لخوا غندل سوې ده.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري ساعت لس بجې او یوش دقیقې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت ورته د هرات د ولایتي شورا د پخواني رئیس د نیولو ډاډ ورکړی دی. د دې ادارې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د کامران علیزي له دوسی سره به د نورو دوسیو په څیر قانوني چلند وشي. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي خلک تمه لري چې د ترتیب شوي دوسیې په اړه وروستی حکم به په عادلانه ډول عملی شي. په دې موضوع د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د هرات د ولایتي شورا د پخواني رئیس په تړاو د محکمې د پریکړې د پلي کېدو په برخه کې جدي ګامونه اخیستل شوي او ادامه به ولري. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د یو مکتوب په لیږلو سره دوی ته ډاډ ورکړی چې کامران علیزی په توقیف کې دی.
اخیراً مکتوب وزارت محترم رو داخله
د ورستۍ کې د کورنۍ چارو وزارت مکتوب له سرنوالي او د ځنګړي سرنوالي عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلی او د قضیه د تورن کامران علیزي د توقيف په اړه مقدر راکړل شوی او موږ به د نورو قضیو په شان له دغه قضیه سره هم قانوني چلند ولرو.
برخورد قانوني را خواهیم داشت.
هغه ویل لوی سرنوالي دغه قضیه په بې پرې ډول د قانون سره سم پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ولایتي شورا پخواني رئیس کامران علیزي یو اونۍ وړاندې د نوموړي د نیول کېدو د حکم له صادرېدو وروسته په هرات کې پولیسو ته تسلیم شو. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې څه موده وړاندې په کابل کې په یوې غیابي محاکمه کې کامران علیزي له خپلې دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکوم کړ. د محکمې د حکم له صادرېدو وروسته د کامران علیزي په نیول کېدو کې ځنډ په عدلي او قضایي ارګانونو ډېر غبرګون نه راوپارول. د هرات د ولایتي شورا د رئیس ته تسلیمې څخه وړاندې پلویانو یې په یو وسلوال لاریون لاس پورې کړ او هرات ته نخلیدونکي لارې وتړلې. د هرات د ولایتي شورا پخواني رئیس د خپلې تسلیمې دلیل د افغانستان ولسمشر ته احترام کول په ګوته کړي او د محکمې پرېکړې د قانون خلاف او غیر عادلانه بللې. اخوا د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي محمد عبدو ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه لومړني ګامونه پورته شوي خو د ده په وینا په دې برخه کې باید له ډېر جدیت څخه کار واخیستل شي. دی وایي خلک په دې تمه دي چې د دوسیې په مطابق قانون په نوموړي په عادلانه توګه پلی شي.
رئیس شورای ولایتي هرات وادار کردن
د هرات د ولایتي شورا رئیس دې ته اړ کړل چې محکمې ته حاضر سي او له ځانه دفاع وکړي. خلک تمه لري چې محکمه په دې اړه د دوسیې په مطابق عادلانه پریکړه وکړي او تر هغه چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه خپلې کړنې د قانون په چوکاټ کې برابرې نه کړي د خلکو بې اعتمادي به ورځ تر بلې پر دوی زیاته سي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي که حکومت په محکوم شو افرادو د قانون په تطبیق کې پاتې راشي نو د فساد سره د مبارزې په برخه کې به په کورنۍ او نړیواله کچه ناکام وي. خغلی سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د قانون په عملي کولو کې جدي واوسي او په دې برخه کې له مصلحتونو څخه ډډه وکړي. واصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له 215 میوان قول اردو څخه تر 800 زیات سرتیری فارغ شول. د هلمند امنیتي مسؤلان وایي تازه فارغ شوی سرتیری به په هغو سیمو کې ځای پر ځای شي چې ډېرې ناامنی دي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قمندان وایي د پراخو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. دا چې تازه فارغ شوی سرتیری څه غوښتنه لري دا به د الیاس دایی په راپور کې واورو.
د پښو ژغې د یوې ملي سندرې تر خوند کم نه دی. د لوژ مخ ته تازه فارغ سوي تیریدونکي سرتیري د پخوا په نسبت منظم ښکاري. د دوی اکثرو ته نوې وسلې، خولۍ او درشۍ ورکول سوي دي.
په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قمندان بری جنرال ولی محمد احمدزی وایي تازه فارغ سوي سرتیر به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې ناامن دي. احمدزی د 215 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وویل که څه هم په یو شمېر سیمو کې عملیات روان دي خو د هر ډول وړو او پراخ عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی.
دا کنډکونه چې تاسو وینئ دا په منظم پلان باندې راځي، تابع کیږي، احیای مجدد کیږي او بالاخره اړوند سیمو ته په خاطر د خدمت د خپل ولس استخدام کیږي. زه تاسو ته د ټول 215 میوان قول اردو د رهبری هیئت په شمول تاسو ته دا ډاډ درکوم چې 215 میوان قول اردو نور دې ته ژمن ده چې هیڅ یو منصوب ته به اجازه را دی ورنه کی چې هغه خدای نه خواسته د خپل ولس د وګړو لپاره یو باعث ته تشویش وګرځي.
د 215 میوان قول اردو د سرتیرو د روزنې او بیا تجهیز بهیر وروسته له هغه بیرته پیل شو چې د دې قول اردو د خیالي تشکیل په اړه ګنګوسې ډېرې شوې. د تازه فارغ سو سرتیرو څخه یو شمېر د جګړې پر مهال د چټک کومک غوښتنه کوي. دوی وایي زده کړې مهم وي او رسله دې کولای شي چې د وسلوالو په ضد وچنګېږي.
مونږ عبدالله مونږ انشاءالله خټېټ درې مات کړي دوهمان په مخې مونږ خټېټ ته تدبیر نیولی دی پوه شو. خټېټ ملاتړ به کوو د خیر افغانستان د هغه نه د زنانو د سپینګیرو د ساتنه به کوو. خو پټېټ او پکلاکه زمونږ سرتیري نور هیڅ د اړتیا نه لري. اړتیا دا ده صرف چې زمونږ نه سره مونږ صحیح شي سلام مونږ له خط سره راکړي پوه شو او چې بند نه شي په جنګ وخت کې پوه شو مونږ له خط سره راکړي او خه غره کې مهمات را مونږ ته ورسیږي پوه شو.
نوم می خالد ده او زمونږ لپاره دا ډېر ګټه اور زده کړې ویله په خوانه دا ډېر خو کار وشو چې دا غزده کوم ته چمتو شو او ته ډېر ګټور زده کړې ده.
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان قول اردو څخه په داسې حال کې شاوخوا 900 سرتیري د بیا روزنې او تجهیز د پروګرام څخه فارغ کیږي چې د هیواد په شمال کې د بلخ په 209 شاین قول اردو باندې د یو شمېر ځان مرګ برید کوونکو د حملې پر مهال ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښتله. دغه برید د جمعې په ورځ سوی دی او پړی هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د معرفي شوي امنیتي پلان له مخې به کمال خان بند ته امنیتي ستونزې پیښې نه شي. علي احمد عثماني چې پرون شنبه په کابل کې د کمال خان بند د دریم فیز د کار په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل د امنیتي او نورو پیښو په وړاندې تدابیر غوره شوي دي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای ک په هر دلیل د افغانستان د اوبو کومبنت امنیتی ګواخ پیکسي حکومتي مخه نیولای سي. علي احمد عثماني چې د شنبه پورزي په کابل کې د کمال خان د بند دریم فاز د کار د پیل پاړه خبريالانو ته معلومات ورکول ویل چې د کمال خان بند امنیت پاړه ستونزې نشته.
اگر بنا به هر دلیل
که د هر دلیل پر بنسټ زموږ د کوم بند اوبو پنځم لاسته ولويږي یا اوبو بل هوا ته ولاړ شي او یا هم امنیتي ګواخ سره مخ شي مونږ ورته بدیل لار په پام کې نیولې دي. د کمال خان بند پاړه هم امدا شن کچيري بند ته مزاحمت پیدا کیږي مونږ امنیتي پروګرام معرفي کړای هله لرو چې امنیت په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لرو.
کمال خان بند چې د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړیږي لومړني کارونه د سردار محمد داود خان په حکومت کې پیل خو د جګړو له امله یې چارې وځنډېدې. د اوبو او انرژي وزیر وای د اتاویا میلیونو ډالرو په ارزښت دغه بند دریم فاز کارونه د پنځشنبه پر ورځ له ترکی او یو افغاني ګډ شرکت سره لاسلیک سول. د علي احمد عثماني د معلوماتو له مخې دا بند 14.5 متر لوړوالی او 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې کارونه به په 2.5 میاشتو کې بشپړ شي. 9 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او په لومړي سر کې به 1.3 هکتار ځمکه اخړو بکړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د یاد بند د ښه امنیت لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
د کمال خان بند د دریم فاز د کارونو له پرانیستو وروسته د چاربرجک ولسوالۍ له پولیسو سربیره چې د بند او د همدې سیمې امنیت ساتي د عامه نظم د ساتنې یو کنډک هم د بند امنیت لپاره ګمارل شوی. د دغه کنډک ځانګړې دنده دا ده چې د کمال خان بند امنیت ښه تامین کړي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د کمال خان بند د امنیت ډاډ ورکوي چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې د سلما بند د رغنیزو چارو په کارکوونکو حملې سوي چې د هرات سیمیزو چارواکو یې پړه پر ګاونډیو هیوادونو اچولې وه.
رحمت الله افغان نور سات لس بجې او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو نوبت دی. لنډ خبرونه هم رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د دعوت په نوم په پیل شوې پوځي عملیاتو کې تر اوسه 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د خپل پوځي واسکر ته چې په افغانستان کې زخمی شوی و د پرپل هارت یا ارغواني زړه میډال ورکړ. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره په اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو د دې کار اجازه به ورنه کړي. د ارمنستان چارواکي وایي چې روسیې عسکر د هغه هیواد په شمالي ښار ګیوموري کې پر چړول سوی او وژل سوی. او د جرمني یو جکپوري محافظه کار سیاستوال له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې له ترکیې سره د دې اتحادیې د غړیتوب په اړه خبرې پای ته ورسوي.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
نوم عبد الله جان ده، دا رخصې چلو دلته له پاکستان راغلی یو. بیا ما ته دلته راکړو $1,400 سترالو فارما باندې. هغه یو $1,400 خو ما وخوړل، نور مې مات کړو، دا زرنج مې په واخیست. نو شکر د الحمدلله 200 250 300 سل داره ته پاته کیږي. په دې باندې شکر د خپل ملک ده. ورې خو بس یو عسکر به منډې دم سوارې تا به منډې ځینې والې. ورې بس ډېر بدل ماجرو باندې راوستی. پوه شو
دلته خپل وطن کې خو ځان خوشحاله احساسوي.
شکر د خپل وطن ده، دا ټول خپل علاقه ده، خپل وطن ده، خپل عسکر ده، خپل اردو ده. شکر بیا بازو. او زه په دې باندې خوشحاله سوم ګورې چې موږ ورې په پاکستان کې و د افغانستان بیرغ چا نه پیژنه. زه سوما د 150 کالو به یا به 200 کالو وسه دا سپینګره یم. د افغانستان بیرغ قسم مې په خدای کوم ما پښتنم کول چاته نو معلوم دومره وخت هم تیر هغه معلوم چې کلاړیان سره وتل د کرکټ والو ګورې هم پردو پاکستانیانو کلاړیانو ته چکچکې وایلې. زه خپل د کرکټ شوق هم لرم، ګورم دې باندې شکر د خپل کلاړیانو خپل ملي ټیم هم پیدا شو. پوځ اردو لرو، عسکر لرو، خپل وطن هم جوړ کړ.
ډېر افغانان چې اوس پاکستان کې دي خپل وطن ته ځکه ناراضي چې وایي هلته به مو ژوند جوړ نشي. خو دوی چې کلال ته لاړل په سپیرو ډاګونو کې وړوال هلته کورونه جوړ کړل، ژوند جوړ کړ. خو دوی کولای شي بیرته راشي خپل وطن کې هم ژوند جوړ کړي.
یار خو زه درته وایم د پاکستان کې په آزاد کشمیر کې موږ پراته وو کنه. نو ټول خلک راو وتل ورې ما یو موټر چلاو یو وکیل و هغه مې دفتر ته وړه وراوړه. آ سرکاري حکومت بیا مال هغې نه پوښتنه وکړه مال دا ماجر سي باش افغانیان د دغو د پاتې کېدو څه امکان شته و که نه. نو ما ته ورې 2,000 روپۍ تنخواه راکوله کلدارې. نو هغې ویلې دغو هېڅ امکان نه شته او ته هېڅ فکر مه کوه، ستا پلس مه نیسم زه در اخلاصوم. او رښتیا ویم نیولم دوه درې وارې زنګ به مې ورته وایي خاوند به سره ولګېسته بر اخلاص کوم، پیسې مې یو هم نه ده ورکړې عسکرو ته. سروزه سوه کراره کراري سوه خلک ډېر راووتل، ډېر پاته وو. موږ د خپل خپلوان وینې مالدار ښه او باد خلک وو. داسې راووتل زه روزه سوه هغه مور ته مې ویلې مال څرنګه ځو وطن ته کنو یا ولې نه ځو. بس ما زنګ ووایي ټرک والته ټرک 12 روزه وه که 13 وه شرابر څو یو ماما زوی ما ته ما خراب کراره کراري سو وسته چیرته ځې. ما ورته د مالو ولاش دا یو خبر دا کوم د مړو سترګو ژوند خو نه کوي دي نو هغه وسم زما سره خپه دسته یا نه موږ مړ سترګو مال نه تاسو خو مړ سترګو نه تاسو کاروباریان نو پاکستان کې ډیر کاروباریان خلک دی فیکټری لري دکانونه لري آسه دل تراسي یو بزنس شروع کی یو الله شل نفر غریب کار به نور سره ولګي اوس به د وطن کې به د غربت ختم شي پردی وطن کې ستو کروڑپتی دی تا عزت نسته عزت دی تا خپل وطن کې
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوردونکو د مخکخه خزی یو بل خبرونه ته موزه یوسف زدران هر کلی کوم دا زل لداس یو چا سره موښنه کوم چې ژوند دی د ماشمانو ادبيات او دودي فرهنګ او روزنه ته وقف کړی دی نگینا عثمان ز یادوم د دې ماشومان د روزنې او د دوی د فرهنګ او ادب د پالنې لپاره کتاب لیکلې د دوی لپاره مقالې لیکي دا چې څنګه نگینا عثمان ز دا برخه انتخاب کړې ده په دې برخه کې لدې لارې څه خدمت کول غواړي ل نگینا عثمان ز سره خبرې کوو اغلی عثمان ز زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي
سلام وړاندې کوم تاسو ته لومړی ځل او بیا دې ازادي رادیو ټولو درنو او دین کته پدو کې ته او جوړ
وعلیکم السلام ډیر زیاته مهرباني تبن چې تاسو سره آشنا کیږو ان شاء الله خلک تاسو غک چې اوري ممکن پښتنه هم دا وی چې څنګه د ماشومان لپاره تاسو کار کوي که په پیل کې هم دې موضوع تراشو
او د ماشومان په برخه کې خو ما لومړی ځل بیا وایم چې دا چې د ماشومان ادبیات ته مخه کړی لته الاته دا و چې خپل مې د ماشومان کله کېدل نو ما خپل ته دا یو کار سره دا غوښتل لپاره وکم چې هغه دی اوسم کولای چې یو څو شیبه خوشاله هغه دی اوسم نو په لومړي سر کې ما درې کاله یا دوه کاله مخکې ماشومان ادبیات ته مخه کړل او ماشومان لپاره مې شیرونه لیکل
بله د اردوونکو لپاره یادونه کول مهم دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو په نامه یو کور هم موجود دی او بنسټ هم موجود دی تاسو دا غی غړیتوب هم لرئ نو اغلی عثمانزه فکر کوي چې یو میرمن یو خزه یو جینۍ نسبت سړی ته هلک ته په خپویږي څنګه د ماشومانو لپاره کار وکړي کنه توپیر موجود نه دی
او زموږ څنګه لمسر کې باید دا وایم چې د ماشومان د ادبیات کور هغه لومړنی کور د ماشومان لپاره کیسه او شعرونه لیکي او دا یو درې کاله مخکې د بنسټ دی اجمل تورمن صاحب لخوا زموږ د هېواد تکړه شاعر دی دغه لخوا ایښودل شوی دی او زه دغه بنسټ غړی یم او کامون زیاتره هغه بنسټ کې زموږ خویندې هم شتون لري یعنی زما په نظر خویندې زموږ یا مېرمنې کله شي زیاتره له نارینه و نه د ماشومان په برخه کې قصې او شعرونه ولیکي او هغوی ته کار وکړي ځکه چې هغوی د دې کور په ماحول کې ډیری ماشومان سره سر کار لري د هغوی د خوی د هغوی عادت او هغه څه چې د هغوی خوښیږي د خوښیږي هغوی سره آشنا دي نسبت نارینه و ته ځکه چې نارینه خو بیرونی دی او دومره هغه وخت باید ماشومان سره تیر کی هغوی دې نه تیروي نو نسبت نرانه تا د میرمنو وند په دې برخه کې زما په نظر به ډیر خوي او ډیر به د ماشومان سره ماشومان خو یاد سره آشناوی او په خټو کا به وش کوله چې هغه ته شیر نو کیسه ولې
بلې اغله نګینا په دې برخه کې اوس څومره میرمنې کار کوي یعنی تاسو په شمول باندې دا ونده د یو څه د چې د پام وړ وی کنه لاډی راړتیاشته چې باید خلک کار وکړي
دا شل او یا هم د پینځه ویشتو همدومره میرمنو همدلته په دې کور کې ونډه لري او همدارنګ زمونږ ورونه هم په دې کور کې ونډه لري او د دې کور غړیتوب لري او اوس هم دا کور شتون لري مونږ اره چهارشنبه یا هفته کې یوه ورځ مونږ غونډې نیسو او د ماشومان د ادبیاتو باندې کار کوو چې څنګه مونږ وشو کولای څوک د ماشومانو لپاره په کومه برخه کې مونږ باید کار وکړو او کیسې ولیکو شعرونه ولیکو او زیاتره د مونږ حتی د دې کور لخوا د ماشومانو لپاره میاشتنۍ هم چاپیږي چې د ماشومانو مطالب وي پکې شعرونه او کیسې ترڅو هغوی دي هغه وخت چې په نورو شیانو باندې تیروي نو وشي کولای چې هغه مجله واخلي او خپل ټول اسو شیبي هغه سره یعنی مشکل یو څه ترنه زکه
بلې نګینه اوتمنځ چې تاسو او تاسو په شان نورو میرمنو چې دې برخه ته یا دې خدمت ته ژوند وقف کړی دی او کار کوي ورته د پام وړ لاسرونه لري هغه چې تاسو غواړئ کارونه وکړي د سیستم تر لاسه کړي دي تر اوسه کا ستونزې ډېرې دي په دې برخه کې
ما په شان ډېرې میرمن هم شته خو ټول سره د هر میرمن په دې ټولنه کې کار کوي یا هر ټولنیزه برخه کې چې په لومړي سر کې ستونزې سره مخامخ کیږي خو مخته چې موږ ستونزې په خپل ځای پرېږدو او هر میرمن وشي کولای چې د ټولنه ستونزې سره ځان برابر کړي او هغه څه چې غواړي په ژوند کې
نو په دې برخه کې د خزر رول ډیر مهم دی کده سړیو
نو په دې د خزر ډیر مهم دی د سړیو مهم دی خو د خزر زیاتره په دې برخه کې مهم دی ځکه چې ما مخکې وویل چې ماشومان سره ډیر کار لري په دې برخه کې البته
په وخت کې باید وویل چې د خزر لپاره بیا ستونزې هم ډیر دي کارول مهم دی فرزن د کور لخوا غو ته اجازه ورکول بیا کار کول او بل اخره خدمت تر خلکو رسول یعنی دا سخته پروسه ده تاسو څنګه ته کړی دا پروسه
لومړی سر کې خو هر میرمن ته یا انجلۍ ته دا سخت وي چې څنګه خو ښځه چې موږ ښځه یا میرمنې باید خپلې کورنۍ دې ته قانع کړو چې تر څو هغه موږ کار چې کوو یا هغه په ټولنه کې چې یو ونډه اخلو اوس کولای موږ میرمنې چې خپل کورنۍ دې ته قانع کړو چې موږ دغه کار کوو او دغه ښه کار ده او په خاله را باندې انسان وړي نو خلک موږ خپل کورنۍ قانی کو او کورنۍ باید دا فکر وکړي چې هغه میرمن یا هغه لورې چې غواړي بیرون ناشي او د ټولنې لپاره یو خدمت کوي نو هغه دې باید تشویق کړي او په هر لاره کې هغه سره مل وي
او دا خدمت باید ښکاره وي د مثال په ډول تاسو یو کتاب لیکلی دی چې مار څوک لاغه وجود انکار نشي کولای نو کراشو د کتاب ته مشمان لپاره مو په دې کتاب کې څه ځای پر ځای کړی دی د کتاب جوړښت څومره دی او مهم څه پکې دي د مشمان لپاره
او دا کتاب د مشمانو لپاره چیرونه دي چې دا کتاب په کال 1959 کې د سیف د چلډرن لخوا د ماشومان لپاره چاپ شوی چې ډېر په ښه کیفیت باندې دا کتاب چاپ کړی دا او د ماشومان لپاره ډېر ګټور کتاب کېدای شي
دا شعرونه ستاسو خپلو یا لیکنې په دې برخه کې ستاسو خپلې دي
او د ماشومان لپاره خو ډېر شعرونه دي خو د ماغه او شعرونه چې هغه د خپل اخ کړی په دې کتاب کې ځای کړی او چاپ کړی
یو نمونه اوس موږ اوریدونکو ته ویلې شي
البته هو
او مهرباني اوروي
یو شعر د ماشومان د لپاره دا د مکتب لپاره هغه ماشومان چې غواړي مې مکتب ته لاشي دا غوډي د حساون لپاره مې لیکلی دا
او دا ځکه هم اورو چې اوسه کال نوې تعلیمي کال تقریبا نوې پیل شوی دی نو تاسو نه اورو مهرباني
انوان دا ترنګ ترنګ وای را تر غوږ مې شو ترنګ ترنګ او کوهی د ښوونځي زنګ هیڅ درځ دی چې زه سبق ته نور به ورکو دا جنګ په اول اړ بروان شو د ښکلې څنګه په څنګ یو شین مستبشیر او تخته موتور رنګ مازه لسنار او په دې باندې بادرنګ دا شیر د ماشومان لپاره د چې
دا طبعا د ماشومانو په ژبه باید ولیکل شي یعنې دا نزاکتونه دا ظرفیتونه دا شیان باید موجود وي زما په نظر ځکه دا شعر نسبتا ډېر ساده باید وي هغه کلمات او لغات په کې کارول شوي وي چې ماشومان یې وپېژني همداسې ده که نه
زمونږ د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو کور چې ده موږ ته په لومړي سر کې تورمان صاحب ډېر څه زده کړي ول چې موږ باید داسې ماشومانو لپاره شعرونه ولیکو چې ډېر ساده وي او هغه کلمات باید پکې استعمال شي د ماشومانو په شعرونو کې چې ماشومان سره اشنا وي وزنداره وي چې هغوی دې په غوږ کې ښه ولګېږي نو ځکه
او ته بنده ماشومان امغه لوري ته هڅوي چې تاسو یې غواړئ تاسو کارونه ته په کتو مخکاري چې یو څه کارونه شوي دي خو ممکن لا ډېرو کارونه ته ستاسو اراده وي فکر کوئ چې لا به څه کول غواړئ په دې برخه کې یا د خپل ځان د پرمختګ یا د ټولنې د پرمختګ لپاره
دماغ مزر دومره چې څه شوي دي، ما چې ماشومان لپاره ماشومان لپاره چې ما کتاب چاپ کړی ده، ما په نظر که موږ خپل هېواد ته وګورو او ماشومان ته وګورو، دا لا هېڅ هم نه دي ماشومان ته. ماشومان لپاره باید ډېر موږ کار وکړو، ځکه چې اوس هم داسې ماشومان شته چې سړک په سر دي، د تعلیم نه بې برخې دي، او موږ باید داسې یو څه وکړو او چې هغه ماشومان له سړک نه راټول شي، مکتبو ته لاړ شي، او هغه څه چې د ماشوم حق کېږي هغه ماشوم ته ورسیږي. بس زه خو د همدغې ادبیاتو په برخه کې کار کوم، نو که وسه مې او توان مې نه شي، فقط غواړم چې ماشومان ته ډېر کار وکړم او لا هم کوښښ وکړم چې په
ترانو یا لیکنو له لارې وهڅوم، داسې څه
د ترانو او لیکلو د کیسو له لارې باید هغوی اوس وهڅول شي. هر کار ته هغوی دې باید پوه شي. هغه کار چې د یو لیکنې له لارې هغه ماشوم هڅوي، هغه د ورځنۍ خبرو له نه هڅول کېږي. نو زما په نظر باید ماشومانو ته په دې برخه کې ډېری کار وشي.
خو بالکل، تر ټولو ښه هم چې پاتې کېږي چې په کتابونو کې لیکل شوی وي، بیا په خاص ډول لکه د ماشومان څه تر زده کوي، نو فکر کوي یو ډول آرامي احساسوي چې ستاسو نوم یا یو ډول پاتې کېږي، او یا ځان په مخکښو ځینو خلکو کې حسابوي چې څه کارونه مو کړي دي.
او زما په نظر دا چې خپل نوم په یو کتاب کې وګوري، دا هم یو ډېره خوشحالي ده یو انسان ته. خو ډېری دله یو انسان ته ډېره خوشحالي هغه وخت نصیب کېږي، هغه څه چې هغې لیکلي وي، او یو چا یو لیکوال چې یو څه لیکلي وي، چې هغه نه یو ګټه واخیستل شي، هغه مهم ده یو شاعر او لیکوال ته. او زما په نظر ما ته خوشحالي هغه وخت په برخه کېږي چې ماشوم زما یو ماشوم زما کتاب ولولي او هغه نه یو څه زده کړي، نو هغه وخت به زه ډېره خوشحاله شم نسبت دې ته چې زه خپل نوم په کتاب کې وګورم.
الله خو ستاسو کار ته وخت شته، ځکه تاسو ویل چې تازه فارغ شوی، ان شاء الله پام دې هیله باندې. خو د خبرونې وخت تقریبا زموږ په ختمېدو دی. اوتمنځي سپ تاسو نو ورستي پیغام اورو، دا اوردونکو سره به خدای پاماني کوو مهرباني.
زما پیغام هغه ټول کورنۍ ته دی، هغه ټول کورنۍ ته دا دی چې خپل لون ته او خپل میرمن ته د ټولنې په اړه برخه کې چې هغوی دې غواړي هغوی دې وهڅوي، او هغه کورنۍ ته مې پیغام دی چې خپل ماشومان په هر برخه کې وهڅوي او ماشوم ته درناوی وکړي، احترام وکړي، ترڅو همدغه ماشوم دی چې زموږ راتلونکی جوړوي.
بلې، ډېره زیاته مهرباني درنو اوردونکو. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. خو یوه یادونه کول غواړم، که تاسو ګڼ نورې مخکې ښځې پیژنئ او یا داسې څوک چې زموږ له خپرونې څه زده کوي، ستاسو پیغامونه موږ ته را رسیږي. 0 5 9 0 1 8 0 1 8 زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. خپل نظر نو پیغامونه هم په همدې اړه موږ ته پرېږدئ. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
جواند با شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
در
گرانو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. دغه غږ په اوریدو به پوه شوي یاست چې دا غږ د یوې ډېرې مهمې آلې هارمونی غږ دی چې په شرقي موسیقۍ کې د ټولو سرونو سرلاري بلل کیږي. دغه آلې ته باجه هم ویل کیږي. په شرقي او په خاص ډول په پښتو موسیقۍ کې د موسیقۍ ټول آلات له هارمونی سره سور کیږي او همدا لامل دی چې په سور برابره او خوندور موسیقي تولیدیږي. موږ نننۍ خبرونه هارمونی ته ځانګړې کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
انسان په طبیعي توګه له موسیقي سره ځانګړي علاقه لري او له موسیقیت څخه متاثر کیږي. د موسیقي له لازرغونتیا په پار لزګونه د موسیقي آلې جوړ شوي او لا هم په کم توپیر سره تولیدیږي. د غربي موسیقي په کورنۍ کې لزګونه کاله په خوا هارمونی ته ورته یو آله جوړ شو چې د باد په وسیله موزون غږ تولیداوه. دغه آله په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیلو نومونو سره یاد شوه. د شرقي موسیقي په کورنۍ کې چې سرلاري تر ډیره هندیان بلل کیږي، د لومړي ځل لپاره د غربي موسیقي څخه په تقلید هارمونیه جوړه شو چې وروسته یې نور سیمو ته هم لار پیدا کړه. د پښتو موسیقي هنرمند استاد سیدا ګل مینا وایي چې هارمونیه د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په پښتو موسیقي کې لزګونه کاله تاریخ لري او دا آله به تر ډیره ژوندۍ وي. دا چې په موسیقي کې څه ارزښت لري نوموړی وایي،
لکه باجه، تبله، دا د زیات حیثیت لري په موسیقي کې. چې تبله د سې ورشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورتوي، ځان یې زړی دی، او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نه وي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي، چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي. او باجه چې کومه ده، دا هغه ځمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو، هر څه کرلی شو، ورڅ کوي شو. نو باجه داسې یو شی چې باجې سره هر یو ساز موږ سر کوي شو، لکه رباب شو، ستار شو، دلربا شو، که هر وي دې سره برابر وو، بیا دې د وجنه موږ مخکې تک کوي شو، مخکې تلی شو. او چې باجه نه بیا د مجبورن، نو بعضې سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو، نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې. او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وایي، بعضې بعض شیان داغ نه کومه که اخلي مخکزي. باجه د سرته وایم چې باجه او تبله د موسیقي مور او پلار.
د استاد په خبره هر موسیقار ته بویه چې د هارمونی له سرونو سره ځان آشنا کړي، او کچیري آشنایی ونه لري نو په دغه برخه کې پرمختګ ناشونی دی. نو موړی د باجی د سرونو په اړه وایي،
د باجی وو سرونه دي او چې بیا کومل تیور پکې مونږ واچو، لکه هغه نیم 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 سوریانی چې ورته وایي کنه، کومل تیور هغه مؤنث مذکر چې مې ورته ویل کنه، نو هغه بیا ټول مکمل دوله سره جوړیږي. دوله سره جوړیږي، نو دې دینه ګورو دا ساشو، دا په غټ اواز اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شه دی، دیزنه دیزه پوری یو شه دی، دیزنه دیزه پوری یو شه دی. خو دې ته سبتک ویل شي، دا یو سبتک دی، دا دویم سبتک او دا دریم سبتک، مت سبتک، مندر سبتک او تار سبتک. لکه اولنې سبتک غټ اواز، لکه مثال سا صحیح شو کنه، دلته به وشي سا دسې غټ اواز سره، سا سا دسې غټ اواز، سا گا ما د ما گا سا. نو دلته خو موږ سندرې په اسانه نشو ویلې، نو بیا مت سبتک ترازو، مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه، دې کې اواز نو هغه اصلي
انټونیشن نارمل.
آفرین. نو بیا دینه ډیر اوازونه داسې چې زلچوي، لکه نری آواز نه چې هغه پور ویل شي بیس کی آواز کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغسته شي. هر یو راګ چې وی هر یو راګ یا پنځه سوروي یا شپږ سوروي یا اووه سوروي. نو پخوا د درې سور راګمو او د څلور سورمو زیاته مو کمو. بیا استادانو پکې دا دغه وکړو چې د پنځو سور نه دي کم نه وي او د درې سور نه دي د اووه سور نه دي زیات نه وي. نو داسې راګونه شته چې پنځه سور ځي او شپږ راځي، پنځه ځي اووه راځي، شپږ ځي پنځه راځي، شپږ ځي اووه راځي، داسې یا اووه ځي اووه راځي داسې.
ښاغلی مینا وایي چې د شرقي موسیقي اوج د هند پورې اړیکه لري او تر ډیره د موسیقي د آلاتو او راګونو نمونه هم هندي دي.
د شرقي موسیقي زیاتره هندوستان کې دغه شوی او د هندوستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دي هغوی په مذهب کې هم داشته کنه نو یې شه چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي. نو همدغسې تر مونږ پورې هم رسېدلې، مونږ د شوق په حساب سره خوند ترې اخلو.
دی وایي چې که چیرې په موسیقۍ کې باجه یا هارمونیه نه وي نو موسیقاران له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی شي. درنو اوریدونکو، ارواخات استاد محمد ایوب چې په خپلې په افغانستان کې د داخلي موادو څخه هارمونیه جوړه کړې، اوس یې زوی احمد شاه ایوب هم هارمونیه جوړوي. نوموړی وایي چې پلار یې په هارمونیه جوړولو کې استاد وو.
پدر کلونه استاد محمد اعظم نام داشتن، اونا پیشه و رشتهشان تجارت بود، کار سیمساری میکردن و همیشه خودش به خاطر کار.
زما خدای بخله نیکه استاد محمد اعظم نومیده چې له هندوستان څخه سوداګری کوله او همیشه به هندوستان ته تلو راتلو. هغه د اوسپنیزو توکو په جوړولو کې ځانګړی مهارت لاره او له هندوستان څخه د هارمونیه ځینې مواد راوړل. په لومړي ځل یې پرته د کوم استاد له لارښوونې په 1290 کال کې هارمونیه جوړه کړه. بیا استاد قاسم ته وښوده او هغه ډیره خوښه کړه. استاد قاسم امیر حبیب الله خان ته وښوده او امیر زموږ نیکه ته ډیر مکافات ورکړل.
اثر بخشش زیاده که در وقت البته پول بسیار گزافه بوده باعث تشویق پدرکلان میشد.
دی وایي چې د هارمونیه ټول مواد په افغانستان کې پیدا کیږي ځکه هارمونیه له اوسپنې، لرګي، پلاستیک او یو شمېر نورو توکو څخه جوړیږي. نوموړی د هارمونیو د ډولونو په اړه وایي.
هغه هارمونیه چې محلي موسیقارانو به کارولې او همدلته به جوړېدي په حقیقت کې پخوا ډېرې مشهورې دي. دا سینګل سور یا د یو سور په نوم یادېدي چې اواز به یې ډېر تیز او دا هارمونیه یوازې او یوازې د محلي موسیقۍ لپاره کارول کېدي. او بل ډول یې د ډېرو سورونو لرونکي هارمونیه ده چې یوازې د غزلونو او نرمې موسیقۍ لپاره کارول کېږي.
کابل د خرابات کوڅې اوسیدونکو او هارمونیه جوړونکو محمد ابراهیم وایي چې لډیره په خوارا هیڅ هارمونیه جوړوي.
15 کال به بوشو چې دلته هارمونیه جوړوم او زمونږ استاد استاد ګلالای وو هغه مرګ شو خدای به وخی.
افغانستان کې څوک هغه سړی کې هارمونیه جوړیدو هغه استاد محمد ایوب وو، فرید وو، صدیق وو، رجب علی وو، خو ډیر وو کنه ډیر وو. استاد ګلالای وو، استاد شریف دی، د استاد محمد ایوب زوی احمد شاه دی.
د بڼو لاندې قتل هم هنر واړي، په حیا حیا خندل هم هنر واړي. کس نا کس چی پدر ناستر گدی گوری، داسی عمر تیرا ول هم هنر غاڑی. چی هر سو قربان دی می نکڑی ای سنما، چی هر سو قربان دی می نکڑی سنما، داس فن حاصل ول هم هنر واڑی یا رستا د سخن گوستر گو پمخ کی دجڑ حال ظاہر ول هم هنر واڑی او تی بوتی خو ہر سوک لکی طاہرا خلی کل دا خغزل ہم ہنر غاڑی
درنو اوریدن کو دا وز موږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچې رغواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
سلام.